علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ماسپخین یو بج شوی ځان سجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې با په خبر کې د خیبر پختونخوا د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د وجنې حال او بیا پر دې پیښې د سیاستوالو او د کارپوهانو خبرې او د بشیر بلور د وجنې په اړه به واورئ. د دې ترڅنګ په خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. 19 پروګرام د بختر ستوري به هم واورئ، خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه واورو چې د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د پښتونخوا وژل شوی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور جنازې لپاره په پیښور کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوی دي. د پاکستاني چارواکو او سیاستوالانو په ګډون افغان ولسمشر حامد کرزی هم پر بشیر بلور د ځانمرګي برید غندنه کړې ده او په ایټالیا کې ولسمشر پارلمان ړنګ کړی دی. بشپړ خبرونه د پښتونخوا وژل شوی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور جنازې لپاره په پیښور کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوی دي. بلور بیګام اخم په قصخانه بازار کې تر یوې جلسې وروسته په یو ځانمرګي حمله کې ژوبل او بیا په روغتون کې مړ شو. په دې حمله کې اته نور کسان هم وژل شول چې پکې د بلور تر ټولو نږدې ساتونکی او سیکرټر نور محمد او د کابلۍ تاڼۍ مشر ستار خان هم شامل دي. د نور محمد جنازه نن سهار شاوخوا 11 بجې او د ستار خان جنازه بیګا د شپې ناوخته په پولیس لاین کې شوې وه. د لیډی ریډینګ روغتون مشر ډاکټر ارشد جاوید مشال رډیو ته ویلي بلور چې روغتون ته وروړل شو نو سا یې نه اخیسته.
اول زخمیان دی او نه مړ شوی دی. هغه چرالو نو هغه کریټیکل دی الو او هغه شوکه او ساينا خسته لګیا و اړه حرکت نکاو او بلډ پريشر ان ریکارډیبل.
د بشیر بلور جنازه نن ماسپخین 2 بجې د پېښور په آرمی سټېډیم یا کرنل شیرخان شهید لوبغالي کې کیږي. پر بلور د ځانمرګي برید پړه د تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور په وژنه د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر په ګډون نورو سیاستوالانو او حکومتي چارواکو د خپګان ښودنه کړې ده او دا برید یې غندنه ده. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په یو ټلویزیوني وینا کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د بشیر بلور ستاینه وکړه. د وای موږ د بلور په میړانې ولولې او جذبې ویاړو. ما اوس د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره په ټلیفون خبرې وکړې او ډاډ مې ورکړ چې ټول ولس له تاسو سره دی. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وویل دی د بشیر بلور قربانۍ او عظمت ته سلام کوي. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا او مشال رادیو ته ویل بلور په زړورتیا د ترهګرو مقابله کوله. همدارز افغان ولسمشر حامد کرزی هم د بلور په وژنه خپګان ښودلی دی او د برید په سختۍ غندلی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي په افغانستان کې د درغلۍ لپاره بهرني حکومتونه تورن دي او دا حکومتونه د هڅې شندوي چې په هیواد کې د قانون واکمنی راولي. تیره ورځ پر ټلویزیون د وینا پر وخت حامد کرزی وویل د هیواد دننه د درغلۍ برخه د هغو میلیونونو ډالرو د مشکوکو سوداګانو پرتله ډیره کمه ده چې بهرنیان یې کوي. کرزی ټینګار وکړ چې حکومت یې د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د ذکر وړ پرمختګ کړی دی. نړیوالو مرستندویو او بیا ویلی دی چې د افغانستان د مستحکمولو په لړ کې د دوی د هڅو مخې ته د هیواد درغلي خنډ دی. دوی وایي حکومت هم نه غواړي هغه سیاسي ملګري محاکمه کړي چې د درغلي په معاملو کې ککړ دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي افغان ځواکونو ځینې پاکستاني وګړي وهلي دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په غبرګون احتجاج وکړ. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور څه نه دی ویلي، خو یوازې دا یې ویل چې نه هیڅ تنه پاکستانیانو د سفر اسناد له ځانه سره لرل. میګا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د دې اداو په اړه معلومات نه لري، خو کابل به یې په اړه څېړنې وکړي. د افغانستان لغمان ولایت چارواکي وایي د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 11 ټپیان دي. د لغمان ولایت وایند سرحدي ځواک بیګا مشال رډو ته ویل د دې عملیاتو پر مهال یې ډېر کلی له وسلوالو پاک کړي دي.
د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې د تیرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي دي، تر دې مهاله 15 تنه وژل شوي دي او 11 نور یې ټپیان شوي دي. تر دې دمه د مرکز اړوند یو شمېر سیمې لکه بسرام، کټل، میدانی، ابوزئی او یو شمېر نورې هغه نارامه سیمې چې د وسلوالو طالبانو شتون هلته لیدل کېده، دا د دښمن له وجوده پاکې شوي دي.
د ایتالیا ولسمشر پرون د وزیر اعظم ماریو مونټی تر استعفا وروسته پارلمان ړنګ کړی دی. د ولسمشر دفتر وایي جورجیو ناپولیتانو له سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته دغه فرمان لاسلیک کړ. اټکل کیږي چې انتخابات به د فبروري په میاشت کې وشي. ماریو مونټی د جمعې پر ورځ تر هغه وروسته استعفا ورکړه چې حکومت یې د پخواني وزیر اعظم سیلوی برلسکونی ګوند ملاتړ له لاسه ورکړ. د مونټی د کار موده په یو څو میاشتو کې پوره کېده. اوس مهال د مونټی کابینه به تر انتخاباتو د لنډمهالي حکومت په توګه کار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د شامی ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو په صورت کې مسکو دته د پناه ورکولو اراده نه لري. خو دا هم ویلي چې هیواد به اسد ته د امن پناه ځای د برابرولو لپاره د بل هر هیواد د وړاندیز هرکلی وکړي. بیګانه وخت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل په سیمه کې ځینو هیوادونو له روسیې غوښتي چې بشار الاسد ته د خوندي استوګنې لپاره د دوی وړاندیز ورورسوي. د ویل روسیې په جواب کې دوی ته ویلي چې نیغ په نیغه د اسد سره اړیکې ټینګ کړي. رپورټونه وایي د کینیا په جنوب ختیځ کې د دوو قبایلي ډلو ترمنځ په تازه شخړه کې لږ تر لږه یو څلوېخت کسان وژل شوی دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو کسانو د وژل کېدو رپورټ ورکړ او ویلي دي چې په روغتون کې د 15 ژوبلو شویو کسانو درملنه روانه ده. سیمه ایز پولیس وایي د پوکومو په نامه کروندګره قبیله چې په وسلو او نیزو سنباله وه د اورما په نامه پر یوې وړې نیمه کوچۍ قبیلې چې دوی ته نږدې خپل رمه پیوله د شپې پر مهال برید وکړ. دغه دوه قبیلو د اگست او سپتمبر په میاشت کې هم نښتې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه هم د پامیر ساحل نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ کې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به وره د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور په یو ځانمرګي برید کې پرون ماښام ووجل شو. د پیښې په اړه د صوبې د اطلاعات وزیر وایي
نو بشیر خان چې کوم دی د شنکردې خلاف یو واضح کردار دی. داسې خلک چې مري نه چې د وطن د بچ کېدو خبر راځي مونږ تم شهادت قبول دی خو په شاکی وبنه.
د خیبر پختونخوا وجل شوی سینیئر وزیر پر هر محاذ د معصوم خلکو د وجنو غندنه کړي. مشال لیډیو سره یو څو ورځې وړاندې بشیر بلور وویل
خویندې میندې زم ماشومان د ظالمان دا درندگان دا شهیدان کوي په دې کې بد دوی خیال چې موږ د دې اوسلې بزنګ پښ ان شاء الله زم اوسلې نور مضبوطیږي.
او په نیس پروګرام د بختر ستوري کې بعد شاعر او لیکوال ډاکټر اعظم اعظم د ژوند پاړه وره
اعظم صاحب په ډرامه کې د خپل پښتني محیط او کلتور ډیر داس لوکلي دي چې هغه یقینا زموږ په ټولنه کې حقیقت و.
دا او نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او وسو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته د خیبر پښتونخوا حکومت د وجل شوی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د جنازې منف نن په پیښور کې کیږي. نوموړی بیګام مخام په کیسخوانه بازار کې تر یوې جلسې وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي حمله ور باندې وشوه. په دې حمله کې د بلور د سیکرټر او د کابلې تانی د ایس ایچ او په شمول نه کسان وجل شو او ولس نور ژوبل شو. پر بشیر بلور د برید پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو چې د بلور د وجنې پر ضد احتجاج کوونکو په غږ پیل کړي.
دا اوازونه د عوامي نېشنل ګوند د هغه ځوانانو دي چې بشیر احمد بلور د خپل مرګ نه لږ شیبړان دي. په قزخانه کې یو شمولیتي جلسې په وخت خطاب وکړلو. دغه شمولیتي جلسې ته د وینا ورستو بشیر احمد بلور سره د خپل سکیورټي او ملګرو واپس روانو چې د چرواکو په وینا قزخانه نالبندې سیمه کې په دې باندې ځانوجن کې 14 شو چې په کې د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور دغه پرسن سیکرټري نور محمد او یو پولیس چرواکي په شمول نه هتنه مړه او ولسو پورې ژوبل شوی دی. په ژوبل کې د سلورو حالت نازک خودل کیږي. په دغه پیخه کې د مرګ ژوبل په حق لا لیډرینګ اسپیټال ته راغلي د پیښور خار ډي سي او جاوید مروت مشال لیډو ته ویل
دا چودنه سمدستی رستو بشیر احمد بلور لیڈ ریڈنگ اسپتال تا راول شو چرته چې د ډاکټران په وینا دی خوشه یونی مګنټه حسوکړي چې دا غوی جون بچ کړي. خو له ډاکټران وای چې هغه سنگ اسپتال تا راورسول شو دا غو د زلو حرکت بند وو. دا لیڈ ریڈنگ اسپتال مشر ډاکټر یا چیف ایگزیکټو ډاکټر ارشد جاوید مشال ریډیو ته وویل
اول زخمیان دي او نه هم مړ شوی دي. هغه چرالو نو هغه کریټیکلی ایلو او هغه شوکیو او ساينا خستر لګیا و اړې حرکت نه کاو او بلډ پرشر ان ریکارډیبل او سیریس حالت کې نه هم مړ دي او اول زخمیان دي او درې پکې سیریس دي.
الفا اسپتال ته راغلي دا پیپلز پارټي دا قومي اسمبلی غړي ارباب عالمگیر وینا وا چې عوامي نیشنل ګوند لا د ترهګرۍ په ضد قربانو کې کریډټ ورکول پکار دي او دا چې اوس ټول سیاسي ګوندونو لا دا منل پکار دي چې دا ترهګرۍ یو حقیقت دی او دا د دوی جنگ دی.
زتا دې کلیر خبره کوم زما ګیلا د سیاسي پارټونو هم دا ټول ځکه چې څوک هم په دې شی باندې کلیر نه راځي سوای د این پی نه. دا یو فکت دی. موږ ټول لپاره پکار دي چې په دې باندې کلیر راشو ځکه چې زموږ بچو ته زموږ قوم ته د دې نه ډېر لوی خطر ده چې دا شی چې دا مونږ نه ختم کړي ګوره د دنیا یو پرابلم مونږ شو ختم کړي. دا خلک چې دي دا د خبرو خلک نه دي. دې خلکو سره دا زما په خیال ته دا انسانان نه دي. دا نه په مذهب کې شته دا نه چرته په انسانیت کې شته. دا خلک به د رغې پورې به مونږ پارام نه کینو چې سو پورې مونږ د دې خلکو جړې نه وښکې. خو زه افسوس کوم چې ټول سیاسي قوتونه څوک چې د پارلیمنت کې دننه دي یا پارلیمنت کې بهر دي زه ډېر افسوس کوم چې دې باندې دې کلیر نه راځي.
یادونه ول دا چې وجل شوی بشیر احمد بلور پرون هم مشال لیډو سره د ترهګرۍ د ختمون او د خپل قربانو په حق له خبره ترې کړې وي. د دوی جنازه به نن پیښور کرنل شیرخان سټیډیم کې 2 بجې ادا کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ټول صوبه کې د 3 ورځو د سوګ اعلان هم کړی دی.
یادونه ور ده چې د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان په بشیر احمد بلور باندې د ځانوجون کې برید پړه په سر اخستی ده.
شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
تاسو واوریدل چې د بشیر بلور بجنې پاړه د پښتونخوا او بلوچستان کې احتجاجونه شوي دي. د امنیتي چارو کارپو د پاکستان پوسټ پخانی بریګیډیر اسد منیر وای د بشیر بلور مرګ د پښتنو لپاره ډیر لوی تاوان دی او تر سو چې پاکستانی پوسټ په سنجیدګۍ سره په شمالي وزیرستان او نورو ځایونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات نوي کړي ترغی با طالب وسلوال داسې بریدونو ته دوام ورکوي. په دې اړه د مشال لیډیو همکار بشیر ګواخ له اسد منیر سره خبرې کړي. اسد منیر وای
نوری جی دی پورا پاکستان کی جسمر سیاست دانان دی یو پک بشیر بلور دے او یو پک می افتخار چیری کھلاو دی طالبان نو مخلی چی حملو شی دی چی طالبان کڑے باقی قزرداری دے کہ نواز شریف دے کہ عمران دے عمران خو منینا دریز اللہ پہ حملے شوی دی سویسائیڈ بام میں دریز اللہ بچ شوی دے خو دا انو کو چیز زپٹ شما اس پر جل سوتا نظم او ارے پیرے دا ویلی چی جی مجھ سرطا سو جنگی جی مجھ ہم در سر جنگی جو دا دے امریکی جنگ ندے دا دے اچا جنگ ندے او چی سوکی چی دا دے امریکی جنگ دے ندا چی مجھ پکے سلویش در کسان بشن دے گے سر تا سو جسٹیفکیشن کوئی نما خو دے خوشو او یو تکڑا سڑے لارو او دے نبدا سکی جی کہ خلق با اویا رئی او دا این پی والا با نور خلق اویا رئی جی اس با دی جلسے نکی وارا وارا میٹنگ با کئی او اگا طالبان با نور تکڑا شی پشتانی چی دی کنا خیبر پختونخوا کی دی کو تارگٹ کی جی کنا دی مڑکی جی دی وانی حملی کی جی نور خلق خو شیبا شریف خو آرام سرا ناس دے سن والا تا پتم نشتا جی دا سیس کی جی بلوچستان والا یو بل پرابلم دے او چې کوم خلک دا یې چې دا د امریکای جنگ دی او دا چې امریکا لاړ شي ټول به ټیک ټاک شي زه خویم چې هغوی د پاکستانان پاکستان دشمنان دي او هغوی د خپل جهالت او خپل ناپوهې وجنا یو داسې پالیسي دغه کړي چې دی کې دا خلک پکې مړ کېږي. که دا ټول پاکستان ته یو ځای وي نواز شریف هم عمران خان هم نو دی به دا بشیر بلیر به نن نو مړه.
نو دا به څنګه کیږي ځکه چې د دې کسانو مخنیوی به څنګه کیږي انتخابات هم را روان دي.
دا چې تر څو پورې دی سره ځایونه دي که نه نور دی سره دی خیبر دی سره دی یو علاقه د ماموزی دی سره ده دی به دغه شانتې حملې کوي. تاسو که سیکیورټي ولګوئ که پولیس ولګوئ ناکې ولګوئ هر څوک نشي ادرې یو به ادرې لس به ادرې خود دی بی صاحب خلق دی دین علاقے والے او چې کوم خلق ای چې دا د امریکای ایجنډا نارت وزیرستان اغشتن هغه زیام چې هغه کمکل دی سر خالی دی دماغونه
نو تاسو چې اپریشن به دوشه عملیات به دوشه
عملیات نه بغیر راکیږي نه ګوره عملیات کو مخکې تاسو ورته وی چې دې مش سره خبرې وکړي چې غیر در سره خبرې نه کوي نو عملیات د دې واحد طریقه دا عملیات په کوي او چې کوم خلک تاسو عملیات شروع کوي چې موږ اصلاحات د کنارې کې دوه نوې سره خبرې وکړي او چې کوم یې چې نه موږ نه کې دوه نوې سره عملیات کوي د نه علاوه اس طریقې نشته
او خیره پښتنه اسد منیر صاحب دغه کوم چې دا د پښتونخوا د سیاست د بار څومره لوی زیان ده د مرګ
زه کوم چې پښتونخوا سیاست کې دای با اسفلیار بچی ته جلسهونه کې ماته دومره پته ده الیکشن کې خو دې کې ودا دي چې پښتانه چې پوي دي هغه سیاسي تور باندې نور خلکو نه ډېر پوي دي هغه و نشتل نه ته ووټ چې ماته دومره پته
اوریدونکو تاسو ورید چې بشیر احمد بلور تیر مخام په پیښور کې په یو ځانمرګي بریټ کې وجل شوې دي او اوس به د بشیر احمد بلور د ژوند په اړه ورو چې نو موري څنګه سیاست تراغه او څنګه خپل ژوند تیر کړی دي
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د اگست په لومبې نیټه کال 1903 ختم کې پیدا شوی و. لومبې تعلیم یې د پېښور په سرکاري سکول او اعلی تعلیم یې د ایډوارډز کالج نه ترلاسه کړو. نوموړي سره د وکالت ډیګري هم وه او د پېښور بار ممبر و. د بشیر بلور تعلق د یوې کاروباري سیاسي او سماجي کورنۍ سره و او دی د ریلوي د وفاقي وزیر غلام احمد بلور او سینیټر الیاس بلور کشر ورور و. نو ځکه یې د 1.5 کالو په عمر کې سیاست ته لاس واچولو او عوامي نېشنل ګوند سره شامل شو. بشیر بلور د کال 1903 نه راپدې خوا 15 ځله پرله پسې د پېښور نه د صوبایي اسمبلی چوکې ګټلې وه او د کال 2008 ټول ټاکنو وروسته نوموړی د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر او د بلدیاتو وزیر وټاکل شو. بشیر بلور د ترهګرۍ خلاف ډېر په نره او په جار اواز پورته کړو. د دوینا وا
مونږه شانن مجری وو د زنګ مرګ نو ایبا او دا تعلیم دا دهشتګر به ان شاء الله دغه شان ته دهشتګردی به کوي او مونږ به د دې مقابله کوو د دې ګولې به ختم شي ان شاء الله زنګ سینې به نه ختمي.
د بشیر بلور د سیاسي ژوند په اړه هم د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکو د کمی اسمبلی غړي بشرا ګوهر وایي
بشیر بلور خپل سیب همیشه ګټه او د دې وجه دا و چې هغه به څنګه خپل خلکو سره په خپل هغه په مینس کې به ایجوان تیرو دا نو چې هغه به خپل دې هلکې نه جدا و بل دا وی چې هغه پټای کې دنوم هغه همیشه مشورولي کړی دا هغه د سیاسي لارې د پاچا خانه لارې باندې همیشه تللی
د غرنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی جنرال سیکرټری اکرم شاه وای بشیر بلور په داسې وخت کې سیاست تراغلی و چې منطقه کې د ترهګرۍ اور لګیدلی و.
په دې کې شک نشته چې بشیر احمد بلور پښتون قومي تحریک یو ډیر لوی رول و او د دې لپاره د ډېرې قربانۍ ورکړې وې او هر وخت یې قومي سیاست ژوندی ساتلی و.
جمعیت علماء اسلام د اطلاعاتو سیکرټر جلیل جان د ارواخات پاړه مشال ریډیو سره خبرو کې وې.
شیر احمد بلور د بهادر د جماعت یو غړی او د جدوجہد والا سره او مسلسل جدوجہد کول جماعت د پاره د صوبې د پاره د پېښور د پاره د خدمات پټنه دي هغه یو سیاسي ورکر او هغه د جماعت یو ډیر لوی ستونو د داوی ما چې دا د غی مرچ دی نه صرف جماعت لپاره بلکې صوبې او د پېښور عوامو لپاره هم ډېر لوی عالمی ده.
نو موړې د عوامي نېشنل ګوند په هغه یو سو مشرانو کې وو چې د ترهګرې پېښې وروسته به په خپل هغه زیتا تر ټولو اول رسیدو. د بشیر بلور په مرګ د صدر وزیر اعظم او داخله وزیر په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو د خفګان سرګندونه کړې ده او دای د سیاست لپاره لوی زیان بللې دي. د نو موړې په مرګ مرکزی حکومت د یوې ورځې صوبای حکومت د درې ورځو او عوامي نېشنل ګوند د لسو ورځو غم منځلو اعلان کړی دی. د غرنګ د وزیر اعظم په وینا به نن ټول ملک کې سرکاري جنډا نیمخ کته وی. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د ریاض مساخیل په ریپورت کې تاسو د بشیر احمد بلور د ژوند په اړه اوریدل. اوس په یو بل ریپورت وورو اوریدونکو د بشیر بلور د بجنې په اړه ځانګړي ریپورټونه او شننه دا وخت تاسو اوري. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند پخانی غړی او مشر و چې په وجنه یې د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر په ګډون لویو سیاستوالانو د خپل خفګان څرګندونه کړې ده. د خیبر پښتونخوا له ځینو سیاستوالانو سره د مشال لیډیو خبریال اسرار تل د سینیئر وزیر بشیر احمد بلور بلور د وجنې پاړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د مشر وزیر په مړینه د زیات خفګان څرګندونه کړې او دای د سیمې د امن لپاره لوی زیان بللې. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته د یاد پیښې او مشر وزیر په مړینه صدا سی وایي.
بشیر خان خو زما مشر مو پنځه دېرش څلوېښت کاله مسلسل شریک کار کړی دی او هغه همیشه زما مشر مو او سره د کشر په حیثیت کار کړی دی. بشیر خان چې کوم دی د دهشتګردۍ خلاف یو واضح کردار دی. تیر په بادره پیر په غیرت باندې چې کوم دی هغه د دې حالات مقابله کړې ده. په دې بنیاد باندې د هغه عظمت ته سلام پیش کوو، د هغه قربانو ته سلام پیش کوو او داسې خلک چې مري نه، چې د وطن د بچ کېدو خبر راشي، د قربانۍ خبر راشي، زما د بچي غوندې زما مطلب دا اثر د خپل وطن لپاره پکارېږي. مونږ هم شهادت قبول دی خو
د قومی وطن پارٹی مشر افتاب شیرپاو د داسې مشرانو په کردار او ذمہوارو داسې غږیږي.
بشیر بلور صاحب چې کوم ډېر بہادر سره او دلیر سره د دې مقابله کړې وه، هر موقع باندې هغه هر ځای ته رسېدلی و نو خلکو له حوصله ورکوله. دا سلسله چې کومه روانه ده ډېره سنګینه ده او څنګه چې الیکشن را نږدې کېږي دمره دې کې به اضافه کېږي. یاد ساتل پکار دی چې صرف فوجیان یا پولیس والا د دې قوم لپاره د ملک لپاره قرباني نه ورکوي، بلکې سیاستدانان هم خپل یو کردار ادا کوي.
د خیبر پختونخوا نه د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزي غړي امیر مقام د بشیر بلور په مړینه د خفګان څرګندونه کړې او ټولو سیاسي ګوندونو ته یې د ترهګرۍ پر ضد د یو کېدو اپیل کړی. د خیبر پختونخوا مشر وزیر رحیمداد خان مشال ریډیو ته وایي چې د بشیر احمد بلور په مړینه خیبر پختونخوا د یو اتل لیډر نه محروم شو.
یو وزیر نو، یو عام شخصیت نو، داسې یو ښه لیډرشپ او ډېر ښه لیډر او ډېر ښه د هغې نظریې ډېر ښه سوچ والا، نو په دې لکه باندې صوبې ته چې کوم دی ډېر نقصان میلاو شو. دی بشیر بلور صاحب ته د فیډرل ګورنمنټ نه لیټر راغلی و چې څه ټارګېټ وي او پروا نه ساتله. هغه به وویل چې نه، دا زه خپل وروڼه خپل خلک چې کوم دی یوازې نه پرېږدم.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا مشر اسد قیصر وایي چې ترهګرۍ په دې تېره موده کې ډېر ښکلي خولي خلق یې وړل. دوی د بشیر احمد بلور په مړینه د خفګان څرګندونه داسې کوي.
زه خو دا وایم چې ډېر زیات افسوس دی، ډېر زیات افسوس دی. موږ په داسې یو مصیبت او په داسې یو مشکل کې نښتي یو. روزانه چې زموږ د خپلو خولي خلق او زموږ د بچي زموږ مشران ډېر تکړه خلق او زموږ روان دي، دا کوم جنګ چې په موږ باندې مسلط دی، دا صرف نه چې زموږ غرونو ته به برباد شو، موږ معاشي بیا سره تباه شو. د بشیر بلور په دې شهادت باندې، د ده په دې مرګ باندې چې دی، زه ډېر افسوس کوم او زه وایم چې دا زموږ
د یادونه وړ ده چې د سیاسي ګوندونو ترڅنګ د خیبر پختونخوا عمومي خلک هم د خدای بخلی بشیر احمد بلور په مړینه خواشینی دي او د دوی مرګ د ټولو پښتنو او امن لپاره سره ضایع بولي. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
د اسرار تل په ریپورت کې تاسو د سیاستوالانو خبرې اوریدلې چې د بشیر احمد بلور د وجنې په اړه یې کولې. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا د مشر وزیر بشیر احمد بلور په وجنه په بنو، ډیای خان او جنوبي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند غړو او خواخوږو د مشال ریډیو له خبریال سره خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
علی وزیر د سوت وزیرستان خبرې کوم. مرګ حق دی، بیا داسې مرګ چې تو په تاریخ کې ژوندی شوتی. یو قومي مرګ وي، یو ځوني مرګ وي. د حاجي صاحب مرګ شهادت دا زه وایم چې دا د پښتنو قوم د پوره یوه ډېر لوی د نقصانې خبره ده. که چیرې مرګ ته څوک په ننوتې ورتللی شوای، شاید میز د په سار کې په ننوتې باندې راغلی وای چې څه ټیم بشیر بلور میز ته پرېږدی، ویلې چې دا د کوم رښتینې خبره کو، کوم د تکلیف او د درد خبره کو، ویلې چې دا خو ورځ مردو، دا خو ورځ چې کله بیموره شي یا کله قبضه شي، دا نه د زناور قرباني مانی، نه دم تویز مانی، نه ډاکټر مانی، دا صرف خالي د خپل زوی وینه غوړي. زه دا وایم چې حاجي صاحب بشیر بلور نن د زون وینه ورکړله، دغه خور د دغه مور حق ادا کړ.
ما نوم شهاب دی، وکیل ما د عمر پارٹی ڈی خان ضلع صدر ما د بشیر بلور کوم ژوند او د باچا خان بابا جی کوم افکار وخت پاره جانب وقف کړو. ټول عمر خلکو خدمت وکړه رښتیا مانو کې خدای خدمتگار او امن لپاره چې دوی یاد کوله همیشه دا خبره کوله چې دا پښتون قوم بچو د لپاره خپل جان به قربانوم نو هغه ثابته کړه چې واقعي چې کومه خبره کوله هغه رښتیا ثابته شوه او خپل چې کوم افکار او خپل چې کوم نظریه وه هغه برې نه شوه ان شاء الله چې کوم باندې کړی دا لپاره دلته خبرې امن پیدا کېږي او پښتون قوم بچي چې کوم دي دا به تعلیم حاصله وي امن بھائی ترقی بھائی خوشحالی بھائی
سماج صدر این پی بنو دا خبر کہ جنگ چکلا دس دو میر حکومت تر اغلی حکومت سے نوستی قوم سر میوا وا کڑی ہوا چیا میر امن رو والی یا سمیش پل زونی نا اے امن دے پورا پدا خورا بوندے قربان کائی شہادت پہ قبلائی بشیر احمد بلور صاحب دا شہادت سے داغا دے دے سلسلے ہوا کڑی دو ٹھیک تو بشیر بلور صاحب شہادت چکین دا دے دغل کا دمرا غاٹ نقصان دا چے دخ تلاشی پر کی واخش لکا دیر وقت رسا ممکنہ ندو چہ دا خلا ڈا کشی لکہ دا خالق سے امیش دا خبرہ اور وی چہ پدا نمونہ شہادات یا پدا نمونہ ظلم بوندے اختل الیار نمیش چیرا دی منے کوای نشی تیسے پر دے بچا خان یہ سپوئی جمدی وی یا میروے دا دے شاد گردی خلاف بل جنگ کائی پل سارینا دے قربان کائی پر دے خور ہے دا وطن ہوئی لگ قلب قوم ہے خزار پر اختل الیار نمیش چیرا دی منے
اور یہ دن کو مشال لیڈیو تاثر اور سنگ چرتا معلوم ادا تیر مقام د خیبر پختونخوا سینئر وزیر بشیر احمد بلور پہ اوسان مرگ برید کے بچل شبد ام پدائے ماندے خبروں دی راسرا لدی سرا چې بشیر بلور په مستقیمه توګه د ترهګر لخوا د مرگ لگواہون سره مخو خو په دې تیر وختونو کې لیدل شوی چې نو موڑی با په خبر کې ترهګر له هر یوې پیخي سمدستی روستو د پیخي سایت ځان رسولو خپل خلکو ته به ډاډ ورکولو د بشیر بلور دا هم دغه اسیړورتیا پاړه غلام غوث یو ریپورت جوړ کړی
د خیبر پختونخوا سینئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور با په ډاګه او په سخت ټکو کې د وسلوالو د فعالیتونو غندنه کوله او د وسلوالو د هر فعالیت نه سمدستي رښتوبا د پیخي زیته رسیدلو او د اغیزمن شوی ولس سره به د همدردی اظهار کولو او ولس به د ترګری د مقابله لپاره هڅولو
دا دغه یو سوچ د چاغه یو داسې کارو کې چې خپل سوچ مطابق پرشرایز کیو خپل دا ټوپک په زور خپل سوچ مائنڈ سیٹ سے داغا پمنگ ہاوی کی مگر ان شاء اللہ غیدہ ارمان بپاتے شمنگ بخبل کار کو
ہم پدے لڑکی سمو دا اڑان دی پپی خبر کی دا یوی چودنی دا زید دا دورے رستو بشیر احمد بلور دا مشال ریڈیو سرا پا خبر و اترو کی ویلی وو
ما یو ماشوم لیدل چې هغه بالکل مغزه نشته او ماشوم جنې دا تقریبا دوه کالوم نه ده مورې ور سره مړ پراته ده دا اسلام ده دا مسلمانی ده دا پاکستان ده چې خلک داسې مریض مونږ بچی مریض مونږ خویندې میندې زموږ ماشومان دیو ظالمان دا درندگان دا شهیدان کوي نو دې کې بده دې خیال چې مونږ د دې اصلي بزن پښ ان شاء الله زموږ اصلي نور مضبوطیږي
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو شوبایي مشر ارباب مجیب الرحمن د بشیر احمد بلور د وژنې او د هغه د تورزنې په اخله شاد ریڈیو تو ویل
بہار دې کې چې داسې یو غمجنه پیښه شوې ده یا د ځان مرګ دې په شکل کې یا د یو کوم غمي چودنې په شکل کې یا داسې یو بل یو ناروا پیښه شوې ده بشیر احمد بلور چې کوم دې د پښتون په وطن دی او رښتینې بچی په اس باندې په هغه بلو خلکو کې وو چې حالت کې په مکه باندې ځان ورسولې دي متاثرینو سره چې کوم دې نه یوازې غمراجي کړې ده بلکې هغه حالت کې چې کوم دې د ترهګر قوتونو په ضد باندې ډېر په جرات باندې
او د خیبر قبایلی سیمې د جمرود یو اوسیدونکو عمر افریدی د بشیر احمد بلور د دې زړورتیا په اړه مشال ریډیو ته ویل
بالکل هغه چې کوم د بم ډیسپوزل شاوټ چې کوم بیا هغه ته څه بالکل رسیدای و دا پتا لګی چې هغه نو مخکې څو کاغه سره وسلو په چې کوم کوم ټي ټي ویژن چینل یې رادیو کوم د دې مرکز ته رسیدلی و نو هغه سره بشیر بلور هم ولاړ و دا بالکل هغه یو پولیټیشن او مطلب هغه یو خدمتګار و د خلکو
د یادونه وړ ده چې د پښتونخوا په سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور د دین وړاندې د پیښور قیوم سټیډیم خوا کې او د پیښور په مالګو منډای کې ځانمرګي بریدونه ترسره شوي وو
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یو هر څه کې
یو څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
د بحث د هری چهارشنبه او پنجشنبه فرز د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره د خبرونې په دویمه برخه کې درته ونیس پروګرام د بختر ستوري هم درو. اوس د ماسپښین 1:30 بجې شوې ده. د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وورو.
د پښتونخوا وژل شوی سینیئر وزیر بشیر احمد بلور جنازې لپاره په پیښور کې سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي. د جنازه به 1:30 وروسته یعنی په 2:00 کېږي. د پاکستاني چارواکو او سیاستوالو په ګډون افغان ولسمشر حامد کرزي هم پر بشیر بلور د ځانمرګ برید غندنه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي بهرني حکومتونه په هیواد کې د درغلۍ لپاره پړ دي. په هند کې پولیسو پر مظاهرو بندیز لګولی دی. روسیې ویلي که شامي ولسمشر له دندې لرې هم شي نو مسکو ورته د پناه ورکولو اراده نه لري. د مصر مرستیال ولسمشر محمود مکی استعفا ورکړې ده. او د ایټالیا ولسمشر د وزیر اعظم ماریو مونتی تر استعفا وروسته پارلمان ړنګ کړی دی.
د پامیر ساحل نه لند خبرونه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نه وری چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټه کیسه دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د امریکې صدر باراک اوباما سینیټر جان کیری د امریکې د بهرنیو چارو وزیر په توګه نومولې دي چې د هیلری کلینټن په ځای به د بهرنیو چارو وزارت ذمہواریاں به سنبالې کړي. ادارې مخکې لیکي چې جان کیری د امریکې د سینیټ د خارجه امورو کمیټې د چیرمن په حیث داسې علاقو دورې کړې دي چېرته چې د امریکې تعلقات د مشکلاتو ښکار شوي دي چې پکې مشرقي وسطا، پاکستان او افغانستان شامل دي. ادارې مخکې لیکي چې جان کیری د جنوبي ایشیا د مسلو پنایت خپویږي او هغه د پاکستان د دوست په حیث پیژندل کیږي. نو هیله پکار د چې هغه به د دې منطقې لپاره ښه ګامونه اوچت کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې یخ موسم کې د اضافه سره د بجلی او ګیس له وجې د پیښور او شاخوا اولس یو ځل بیا د مشکلاتو ښکار شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې پیښور های کورټ په سبو کې پیدا شوی ګیس په ترجیحي بنیادونو اولس ته د ورکولو د مخکې نه حکم جاری کړی دی، خو صوبایي حکومت اوس پورې په دې عملي کارونه ونه کړل. ادارې مخکې لیکي چې داسې صورتحال نه په خیبر پښتونخوا کې په صنعتي او تجارتي هلو ځلو منفي اثرات پرېوزي چې د بجلی او ګیس مطلوبه مقدار نه ورکړی کیږي. نو د دې له وجې صنعتي ترقی ودرې ده او بیروزګاری کې اضافه روانه ده. ادارې اخیره کې لیکي چې د دې لپاره عملی ګامونه وچتول پکار دي او د آئین د تقاضو مطابق بجلی او ګیس په استعمال خپل حق حاصلول دي او د بجلی لوډ شیډنګ او د ګیس پرېشر کې د کمی په اړه فوري ګامونه وچتول پکار دي چې اولسه اسانتیاوي ورسي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې یو ملک او حکومت لپاره ټیکس ډیر اهمیت لري ځکه چې هغه ملک پرې روان وي، خو له بده مرغه پاکستان کې ټیکس نه ورکولو کلچر د شروع ورځونه روان دی. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان حکمرانان، د قومي او صوبایي اسمبلی غړي او جاګیرداران ټیکس نه ورکوي. د دې خبرې ثبوت څو ورځې مخکې په یو رپورټ کې هم راغلی وو. ادارې مخکې لیکي چې زموږ مطابق هر یو کس، سیاستدان، جاګیردار ټیکس ورکولی شي او خپل قومي فرض هم پوره کولی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ټیکس ورکولو طرف ته خلک راوستلو لپاره بهترینه طریقه دا ښکاري چې د هغوی ورکړې شوی ټیکس د استعمال صحیح وکړی شي او د دې په عوض د اولس ته بهتره سهولتونه ورکړی شي. ټیکس ورکوونکو خلکو ته د عزت او په خاصه توګه تحفظ ورکړی شي نو خلک به خپله ټیکس ورکولو ته تیار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خالي دروازې په خپل وینا کې بهرنیان په افغانستان کې د درغلو د سیاتیدو لپاره تورن او بلل. بلې خواته د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي باید د پاکستان اولس په دې پوه شي چې دوی ته په موجوده حالاتو کې څه کول پکار دي. د دواړو مقالو مهم ټکي له فرخندا وزیر اورو.
په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې حسین ندیم لیکي آیا واقعي د پاکستان ولس هغه ملک غواړي چې محمد علي جنایي دوی ته تصویر وړاندې کړی وو؟ لیکوال وایي دا خبره باید معلومه شي چې خلک د هغه ملک ته جوړولو لپاره کوششونه وکړي چې جنا دوی ته یاد کړی وو او دا یو خوشاله پاکستان وو چې اوسیدونکي به یو اباده ژوند تیروي. لیکوال وایي د پاکستان د ټاکل شوي وخت نه سو میاشت وړاندې ازادېدلو سره د جنا فکر هم په ډاګه نه وو، خو باید موږ په دې بحث کې پرې نه وځو. وباسو او د یوې داسې ټولنې د جوړولو لپاره کار وکړو چې پکې ټول د یو بل سره په خوښه ژوند تیر کړي او په وړاندې ولاړ شي. لیکوال وایي په دې خبره بحث ضروري نه دی چې جنا یو اسلامي ریاست غوښتو او که یو سیکولر، ځکه چې د ثبوتونو نه دا ښکارېږي چې هغه یو متوازن ټولنه جوړول غوښتل. په پاکستان کې سیکولر فکر لرونکي خلک د جنا د یوې وینا په اړه وایي چې پکې هغه د مذهب او ریاست تلریوالي په اړه ذکر کړی او مذهبي ډلې بیا د محمد علي جناح د هغه ویناو ذکر کوي چې د پاکستان د ازادۍ وړاندې د یو داسې پاکستان د جوړولو ویلي وو چې پکې مسلمانان د خپل کلتور، مذهب او روایاتو ترڅنګ ژوند تیر کړي. ډیلی ټایمز لیکي د امریکا بنیاد کې خودونکو د ښکارا لیکلي وو چې دوی امریکا څنګه لیدل غواړي، خو د دوی خلاف جناح بیا داسې سخکارا نه دي لیکلي چې دی به په روان وخت کې پاکستان څنګه لیدل غواړي. نو ځکه لیکوال وایي اوس وخت راغلی باید موږ په دې خبرې بحث ونه کړو چې جنا څه غوښتل او یا علامه اقبال، مهمه دا ده چې موږ نن څه غواړو او باید دا خبره په میډیا، نصاب او کورونو کې هم په بحث کې په ډاګه شي. بلخوا احپی خبری اجانس لیکي د تیر خالی په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزي په بهرانیانو تور ولګوو چې په دغه هیواد کې د درغلیو په پیښو کې تر ټولو زیات ککړ دي. دغه هیواد ته په تیرو یولسو کلونو کې په بلیونونو ډالره مالی مرستې ورکړل شوي. په دې دوران افغانستان یو په غریبو هیوادونو کې وو چې اوس یو په هغه هیوادونو کې دی چې تر ټولو زیات د بډو رشوتونو رپورټونه دي. په افغانستان کې د مالی درغلیو رپورټونه په لومړي وار د کابل بانک د سکینډل مخې ته راتلو وروسته خپاره شو چې پکې په ملیونونو امریکایي ډالره درغلی شوي دي او خلکو زیاتره د دغه هیواده پیسې نورو هیوادونو ته لیږلي. د درغلۍ پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ ولسمشر حامد کرزي په خپله وینا کې وویل د دوی په ادارو کې درغلي په وړه کچه ده او لوی درغلي دا ده چې په ملیونونو ډالره زموږ په خوښه نه خرچ کیږي. او یو بل لوی اداري فساد دا هم دی چې خلک او بهرنیان د دې هیواده پیسې وباسي او په نورو هیوادونو کې خوندي کوي. افغان حکومت د دې وړاندې دا هم ویلي وو چې د کنټریکټ نظام هم په دغه هیواد کې اداري فساد ته لاره هواره کړې او څنګه چې به په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د دغه هیواده تک پیل شي نو دغه کنټریکټونه او د دې چلونکي به هم د افغانستان غیب شي. کرزی وایي په یو لحاظ سره دا به د افغانستان لپاره په دې هم ښه وي چې د دوی د حکومتي ادارو نه به درغلۍ ختم شي. نړیوالو مرستندویو هیوادونو د 2014 کال وروسته د افغانستان سره د مرستو غوښتنه په دې شرط کړې چې دغه هیواد حکومت په اداري فساد ختموي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکایي مشرانو سره د خبرو لپاره به له یوې پیاوړي ایجنډې سره واشنگټن ته لاړ شي. کرزی یو وار بیا پرون په یوه غونډه کې د خبرو پر وخت له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره پر خپلو یو شمېر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړو. نوموړي وویل امریکا باید د افغان ځواکونو بشپړې روزنې، لویو اقتصادي پروژو ته ډېر کار وکړي او د افغانستان ملي حاکمیت له یاده ونه باسي. خو سیاسي پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپلې ټولې غوښتنې د منطق له مخې وکړي چې امریکا یې ورسره ومني.
د افغان ځواکونو روزنه او سمبالول د افغانستان اقتصادي غښتلتیا او ملي حاکمیت ته درناوی هغه اساسي غوښتنې دي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د خبرو پر مهال مطرح کول غواړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی کرزی له امریکایي مشرانو سره د خبرو لپاره د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې واشنگټن ته سفر وکړي. حامد کرزی چې د اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په لمانځل غونډه کې خبرې کولې وویل چې له امریکا سره امنیتي تړون هغه وخت افغانستان په ګټه دی چې امریکا د افغانستان ګټې او شرطونه په نظر کې ونیسي. ښاغلی کرزی وویل پتیر لسکلون کله هم افغان ځواکونه په هغه ډول نه دی روزل سوي چې تمه یې کېدل. زموږ مهمې غوښتنې د افغان ځواکونو په اساسي ډول غښتلتیا ده. د افغانستان ملي حاکمیت په بشپړ ډول باید درناوی وکړي. افغانستان یوازې د یو خپلواک هیواد په توګه چې ملي حاکمیت هم ولري کولای شي له هیواد بهر په یو معامله کې ګډون وکړي. دوی نشي کولای چې په افغانستان کې څوک ونیسي، بندي کړي او زندان ولري. دا زموږ د ملي حاکمیت پر خلاف ګام دی. که چیرې موږ د دوی له نننیو فعالیتونو سره چې هم بندیان نیسي او زندان لري امنیتي تړون لاسلیک کو، په دې معنی ده چې موږ خپل ملي حاکمیت نور ته وسپاره. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روانې دي چې په دې اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ دوهمه دوره خبرې هم بشپړې شوي. خو د سیاسي چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې غوښتنې باید منطقي وي، نه داسې چې مقابل لوری یې پوره نه کړي. د دغو پوهانو له ډلې اسحاق اتمه په خبرو کې امریکایي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د افغانانو حقوقو ته هم ژمن واوسي. د امنیت
په برخه کې، پراختیا په برخه کې، اقتصاد په برخه کې، د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې دا د افغانانو حق دی که امریکا واقعا غواړي چې د اسرائیل کوه افغانان سره مرسته وکړي، باید دا ټول سکتورونه دوی تقویه کړي. امریکا به تر یو حده پورې دا ومني، لیکن په ټول جزئیاتو به یې نه مني، ځکه هغوی هم ځان ته ګټې او منافع لري. زموږ غوښتنې باید ډېر منطقي وي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون د روان میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د ولسمشر کرزي او ولسمشر اوباما لخوا لاسلیک شو. خو د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو سره به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل قانوني سي، او په دې هیواد کې به د هغوی اډې او د پوځ شمېر مشخص کړي. په دې برخه کې لویه پوښتنه د امریکایي ځواکونو د شمېر په اړه ده. خو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا کابل ته په خپل وروستي سفر کې وویل چې دا به د ولسمشر کرزي او ښاغلي اوباما په راتلونکو خبرو کې معلومه سي.
د ماسوم میوند رپورټ تاسو اورئ. په یو بل رپورټ ورو ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې لیکوال محمد علي رائے په یو مقاله کې لیکي، په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د ساسکو ورکوونکو په نهو کسانو شوي بریدونه د یوې منظمې منصوبې د لاندې شوي وو. لیکوال حکومت ته وړاندیز کوي چې د دغو ټیمونو امنیتي خوندي وساتي. د دې مقالې نور تفصیل د یوې لنډې د مېرو ستورو ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي، په پاکستان کې په دې وروستیو کې د پولیو پر ضد د ساسکي ورکوونکو نه کسانو د وشتو پیښې چې پکې زیاتره ښځې وي د ډېر خفګان وړ دي. رسپانه لیکي د تشدد دا پیښې د پولیو د درې ورځني کمپاین په پیل کې وشوې، چې تر مخه به یې 250 لکه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول کېدل، خو د دې پیښو له وجې دا کمپاین د ګډوډۍ ښکار شو. رسپانه لیکي د دې پیښو داسې ښکاري چې تر شا یې د وسلوالو لاس دی، چې دا فکر کوي چې پولیو پر ضد مهم د مغرب لخوا یو سازش دی. لیکوال لیکي په دې وروستیو کې اکثره د پولیو پر ضد ساسکي ورکوونکي کسان تختبل شوي او وجل شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې وسلوالو د پولیو د ساسکو ورکوونکو ډلو ګڼ شمېر کسان په کراچۍ کې په نښه کړل. مقاله لیکي د پولیو پر ضد د وسلوالو چې کومه نظریه ده، د هغې پر ضد ډېرې هڅې شوي او اوس هم روانې دي. لکه د مثال په توګه، څه دوه کاله وړاندې په سوات کې 1000 علماو د پولیو د مهم په حق کې فتوا جاری کړه. لیکوال لیکي دا معلومه ده چې د روغتیا په برخه کې پر کار کوونکو ځینې وختونو بریدونه شوي، خو دوی د هغه امید پر ضد هیله لرله چې د پولیو پر ضد ساسکي ورکوونکي کسانو ته به چرته هم زیان ونه رسیږي. رسپانه لیکي د پولیو پر ضد ساسکي ورکوونکو کار آسان نه دی. دوی کور په کور ګرځي او د سختو موسمونو او نورو حالاتو مقابله کوي. دغه ډلې د پولیو د ختمولو د نړیوال نوښت مهم بازو دي. د دې شمېر په ټول پاکستان کې تقریبا 80,000 ده، چې د دریو ورځو د پولیو مهم لپاره سخوا او شل سره روپیه ورته ورکړل کیږي. رسپانه لیکي په کراچۍ کې د وژنې د دغه پیښو وروستو د پولیو کمپاین په فوري توګه اترول شو. د لیکوال په خبره دا تر ډېره حده ممکنه ده چې د نورو کسانو د وژلو پلان هم جوړ شوی وي، او اوس تر ټولو سم ګام اخیستل د دې وژنو پلټنې سر تر سره کول دي. قاتلان دې په فوري توګه ونیول شي او د قانون مخې ته دې راوستل شي. لیکوال په اخره کې لیکي د پولیو ضد ساسکي ورکوونکو امنیت دې یقیني کړل شي، ځکه چې تر هغې پورې به ایستوک د پولیو پر ضد د کار کول تصور ونه کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوړ یو څه وخت شوه دی د 19 پروګرام د باختر ستوري. دا پروګرام درته زمنګ همکار باز محمد عابد وړاندې کوي. نو راځي چې وویرو
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم. د نننۍ خبرونه په زولې کې مو دغه موضوعات راټول کړي دي. په سر کې به درته په جلال آباد کې د ارواخات ډاکټر محمد اعظم اعظم په یاد دی یو غونډي رپورت وړاندې کو. بیا به د پښتني فولکلور په اړه لسیړونکو استاد حبیب الله رفی سره یو مرکه ولرو، او په اخر کې به د رحمت شاه سائل په غږ کې د هغه تازه کلام په ګډه سره واورو. لومړی رپورٹ ترازو په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د خپل ونیزو غونډو په لړ کې 13 د پښتو ژبې نامتو شاعر سیړونکو او ډرامې لیکونکو ارواخات ډاکټر محمد اعظم اعظم یاد تازه کړ، چې یو شمېر ادب پوهانو د ارواخات په ژوند او فن مقالې واورولې، او ګڼ شمېر شاعرانو د هغه مرحوم د یوې غزلې په طرح شعرونه واورول. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي چې ډاکټر اعظم د یو ښه شاعر په توګه را سرګند شوی وو او د یو خسیړون کې او ډراملیکون کې په توګه د خپل هنري قلم له برکته ځان په خلکو منلی وو.
اعظم صاحب په ډرامه کې د خپل پښتني محیط او کلتور ډیر داسې انځور کړی دی چې هغه یقینا زموږ په ټولنه کې حقیقت وو. په شعر کې هم د رومانسیزم په برخه کې هغه خیالات او هغه افکار چې اروپا او د غرب په سطح باندې د شاعرانو د هغې د انتقال یوه ښه وسیله هم وګرځېدله په پښتو شعر کې، د هغې هم ډېرې ښې تجربې وکړي.
استاد محمد اسب سمیم چې د دغې یاد غونډې مشري کوله وایي چې ډاکټر اعظم دې له نظریاتي اختلاف سره سره تر اخیره زغملی وو.
چې زما سره د فکر تناقض لاره، ځکه زه د طبقاتي مبارزې لپاره یو نماینده سړی وم او دی سرکاري او بیوروکرات وو، خو زه یې دومره زغملی یم. هېڅ وخت زما او د ده د فرمان د نظریې اختلاف د ټکر باعث شوی نه دی، او دا په پښتنو کې ډېر کم صفت دی چې سړی د خپلې نظریې مخالف تحمل کړی شي.
ختیځ ادبي بهیر د دغې یاد غونډې نه یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر اعظم د یوې داسې غزلې مصره د طرحې په توګه اعلان کړې وه چې کلونه پخوا استاد خیر محمد په خپل خواږه غږ کې پېښور راډیو ته ریکارډ کړې وه. د طرح په لزګونو شاعرانو خپل شعرونه ویلي وو چې د څو تنو د غزلونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو. اکمل زایر په خپل شعر کې د ډاکټر اعظم اروا د ژوندیو د دوا محتاج وګڼله.
تللې دا ډالۍ را ته د زړې غوا غوړي راوړي، ځکه دومره زیرې د کلا لارې ته ګورم. وایي د اعظم وجود زه ستاسې سره نه یم، ستاسې د ژوندیو د دوا لارې ته ګورم.
عزت الله جواب کسه هم په دې پویږي چې آشنا به یې کله هم را نشي، خو بیا یې هم لارې ته ګوري.
ته به خامخا راځي آشنا لارې ته ګورم، را که نشي بیا به هم دا ستا لارې ته ګورم. خیر که د رقیب له لاسه لاره کې تندک خورم، زه د خپلو هیلو د رڼا لارې ته ګورم.
بشیر احمد پرهر په خپل شعر کې د انتظار توره شپه د ورځې له رڼا څخه غوره ګڼلې.
خدای دې نه کړي داسې چې بیا بیا لارې ته ګورم او بل پلو ته نه ګورم، بس ستا لارې ته ګورم. شپې دې وي اوږدې خو ستا راتلو ته دې په تمه وم، او را دې نشي ورځ چې د بلچا لارې ته ګورم.
او حبیب الله ملاخیل چې د سید اکبر سایر شعر یې په تمثیلي بڼه لوسته، د سولې د راتلو لارې ته ګوري.
ستا څومره نفرت دی په څو وار دې منع کړی یم، او زه څومره مین نه و په بیا بیا لارې ته ګورم. او یمه بیا سرې لکه د خپل کلي یتیم ماشوم، سوله رانه مړه ده په زړه لارې ته ګورم.
ډاکټر محمد اعظم اعظم د 22 کلونو په عمر د نومبر په 14 نیټه په پېښور کې ومړ، او په 18 نیټه په خپل پلرنۍ هدیره رازړو 400 کې د زرګونو مینوالو په وړاندې خاورو ته وسپارلې شو. ارواښاد اعظم د ژوند د نیمایي عمر څخه زیاته برخه د پښتو ادب پرمختګ ته وقف کړې وه. د پېښور پوهنتون استاد پاتې شوی و، د پېښور د پښتو اکاډمي مشري هم کړې وه، او د ژوند تر وروستیو پورې د اکاډمي ادبیات پاکستان پېښور څانګې مشر و. باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو پیړیو کې فولکلور پیژندل شوی او پام ورته هم اړول شوی دی. په نړۍ کې د فولکلور پوهنې ټولنې جوړې شوی چې هغوی په منظمه توګه کار کوي او د خلکو فولکلور راټولوي. په افغانستان کې هم د فولکلور ټولونې لپاره په سرکاري او غیر سرکاري توګه یو څه کار شوی. دا چې تر اوسه به په دغه برخه کې څومره کار شوی وي او نور به څومره کار ته اړتیا وي، همدغه پښتني مول سیړونکو استاد حبیب الله رفیع سره په یو مرکه کې سیړلې دي.
په افغانستان کې هم لنیکه مرغه فولکلور ته د پخوانه توجه شوی، یا لومړی یو شمیر مستشرقینو دې ته توجه کړي. برند په نامه یو مستشرق دی، انګریز دی، هغو په لره پښتونخوا کې د متلونو یوه مجموعه راټوله کړې ده. بیا په افغانستان کې غلام الدین افغان د متلونو یوه وړه څو پاڼو کې د متلونو یو شمیر راټول کړي چې لومړی ځل په سراج الاخبار کې نشر شي. د هغو نه وروسته بیا خدای د وبخي محمد ګل نوري را پیدا شو، هغو د پښتني فولکلور ټولو اړخونو باندې کار وکړ چې په هغو کې یې پښتو نکلونه د ملي هندارې په نامه په دریو ټکونو کې راټول کړي ده. متلونه یې د متلونه تنوان لاندې راټول کړي. ملي سندرې یې په هغو کې لنډۍ او د واده سندرې دا راټول کړي دي. پښتو اصطلاحات محاورې راټول کړي په یو بشپړ کتاب کې. پښتني فولکلور په نورو اړخونو یې کار کړی او دومره متوجه شوی چې هر څه ته یې توجه کړي.
استاد هغه وخت خود پښتو ټولنې په نوم یوه سرکاري اداره هم موجوده وه. هغوی فولکلور ټولنې ته پام نه و اړولی.
د هغو نه وروسته بیا پښتو ټولنه دې کار ته متوجه شوه. د دوه ټوکه پښتني سندرې یې چاپ کړي. پښتو سندرې الفت صاحب د خدای وبخښي هغو ولیکلې. یو څه فولکلوریشه سندرې پکې وې. د هغو نه وروسته بیا د متلونو یوه مجموعه پښتو ټولنې چاپ کړې. پښتو لنډۍ چاپ کړې. د لنډۍ په نامه یو کتاب د کابل راډیو لخوا بینوا صاحب ټول کړی و چاپ شو چې هغو د لنډیو تر څنګ ډېر ښکلی هنري اړخ هم درلود. هغه دا و چې فارسي ترجمه یې درلوده، انګریزي ترجمه یې درلوده. د ځینو لنډیو سره ښکلي ښکلي تصویرونه جوړ شوي وو او په عین حال کې په هر مخ کې د لنډیو لپاره یو چوکاټ و چې په هغو کې میناتوري رسمونه شوي وو.
استاد په دې وروستیو کلونو کې لار بیا چا تعقیب کړه.
په وروستیو وختونو کې هم کار ورته وشو. ما د خلکو سندرې په نامه یو کتاب د پښتو د ولسي سندرو په باب ولیکه چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ چاپ کړی دی. علي محمد منګل ډېر زیات کتابونه لیکلي دي. پتنګ څو کتابونه چاپ کړي دي فولکلور په برخه کې. د هغو نه وروسته ځینو نورو کسانو د فولکلور کار کړی. غوټۍ خاورې، ګربز او ځینې نورو کسانو پښتني دودونه کتاب پښتو ټولنې چاپ کړی چې په هغو کې د پښتنو د دودونه د څلورو خواوو د قندهار، پکتیا، ننګرهار او غزني دغه دودونه پکې راغلي. د پښتنو دودونه غلام احمد تاریکي یو کتاب لیکلی په هغو کې دا راټول شوي دي. غلام محیدین خلجي یو کتاب لیکلی محلي نڅاوې وطنونه. لیکن د دې ټولو سره سره بیا هم فولکلور ډیر غنی دی، ډیر ویر دی. پښتني فولکلور ډیر زیات اړخونه لري چې هغه لا پاتې دي او اوس چې د یوې خوانه حالات نارامه دي او د بلې خوانه میډیا او رسنۍ پیاوړي کیږي، خصوصا راډیوګانې، تلویزیونونه، انټرنیټ، دا وسایل پیدا شوي دي. دا د فولکلور هغه زمینه او د فولکلور موجودیت د خطر سره مخامخ کړی دي. په دې اساس د فولکلور د ټولولو لپاره اوس هم ډیر کار پاتې دی او باید راټول شي.
استاد، د فولکلور ټولونې پر مهال ځوانو څېړونکو د څه کول پکار دي؟
د فولکلور په ټولولو کې مهم ټکی دا دی چې اصالت ته توجه وشي، ګوتې پکې ونه وهل شي. فولکلور چې په کومه بڼه دی، په هماغه بڼه ثبت شي. د چانه چې ثبتېږي، د هغو هغه علمي سویه زده کړه یا نه زده کړه، هغه باید ورسره ولیکل شي، عمر یې ولیکل شي.
استاد، له افغانستان نه علاوه په لر پښتونخوا کې هم فولکلور ټولنې ته کار شوی؟
پېښور کې هم فولکلور ته ډېر کار شوی، خصوصا پښتو اکیډمۍ روحي سندرې په دوو ټکونو کې چاپ کړي. سروکي چاپ کړي، پښتو متلونه یې چاپ کړي. د روحي متلونه په نامه د ماشومانو سندرې نوستایي راټولې کړي، هغه یې چاپ کړي دي. موسازي د متلونو کیسې راټولې کړي دي په دوو ټکونو کې. په کوټه کې هم ډیر کار ورته شوی دی. سیال صاحب ډیر کتابونه دي، شلونه زیات کتابونه دي فولکلوري اصناف د بیلابیلو برخو په باب راټول کړي. متلونه یې راټول کړي. د چغیان په نامه یې د ناویو د ژړا سندرې راټولې کړي. د واده سندرې راټولې کړي. د اتڼ نارې راټولې کړي. متلونه یې راټول کړي. ابوالخیر ځلان د متلونو کیسې یو لوی کتاب لیکلی. ولی محمد د متلونو کیسې یو لوی کتاب د ملکلرو امیل په نامه لیکلی.
استاد، د روستۍ پښتني په توګه اوس هم فولکلور ټولنې ته اړتیا شته؟
په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، په جنوبي پښتونخوا کې، په ټولو کې ډیر کار غواړي. لا تر اوسه په ولس کې د فولکلور ډېرې ملغلرې همداسې نه راټولې کړي پاتې دي. هغه باید راټولې شي.
اختر ستوري قدرمنو اوریدونکو، تاسو خوبه په مشایرو کې کتلی وی چې ځینی شاعران اوریدونکو دومره خوخوي
چې د یو شعر پر ځای ترې د څو شعرونو ویلو غوښتنه کیږي. خو په پښتنو کې داسې شاعران هم شته چې له مشاعرو پرته له دوستانو سره په ناسته ولاړه کې هم ترېنه د شعر ویلو غوښتنه کیږي. له همدغسې شاعرانو څخه یو رحمت شاه سایل هم دی. تېره اونۍ په پېښور کې د هغه د شعر مینوالو له هغه څخه د شعر ویلو غوښتنه وکړه. سایل صاحب هم نازواني ونه کړه، جیب ته یې لاس کړ او له بنډل کاغذونو څخه یې دغه تازه کلام را بیل کړو. په ګډه یې اورو.
منګ د سپرلی ذکر په ژبه د جانان کوو، لکه شبنم په ګل کې ورید ژوند د هجران کوو. منګ د سپرلی ذکر په ژبه د جانان کوو، لکه شبنم په ګل کې ورید ژوند د هجران کوو. منګ په هر موسم کې دی جانان نش نیمګړی، منګ په هر موسم کې بے جانان نش نیمګړی. منګ په هر موسم کې دغه یو ارمان کوو، منګ په هر موسم کې بے جانان نش نیمګړی. منګ په هر موسم کې دغه یو ارمان کوو. او سبال بیا مو د وصال د شپې د یاد نیټه ده، سبال بیا مو د وصال د شپې د یاد نیټه ده. سبا به ټول شپه د اوښکو چراغان کوو، سبال بیا مو د وصال د شپې د یاد نیټه ده. سبا به ټول شپه د اوښکو چراغان کوو. او یو امتحان ختم کړو بل ختم شوی نه وي، یو امتحان ختم کو بل ختم شوی نه وي. تیارې هر ورځ د نوی امتحان کو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
عشق سر آباندیو Oh, God.